یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخړم. هله د چې روغ وسی د روان خبرونه د هم نیمه د نوربست او نيز خبرونه ته ځنګل شوې د حدیث پردیس په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کړي. په روان خبرونه کې به د افغان ولسمشر محمد اشرف غني تازه سرګندونی د افغانستان او د سعودي د ناست او د بروکسل د ناست پاړه تازه سرګندونی درته وړاندې کو. نور مسایل به هم لرو، خو تر هر سمخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشو. په لوګر ولایت کې شونځي تر نامعلوم مودې پورې رخصت اعلان اسول، او په عراق کې مظاهری سوي دي. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو د خبرداریو په اړه عکس العمل وشو. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل د افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک بټاکي.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب څه وکړ؟ د دې څلوېښت کالو ځواب ورکړي که غواړی بسته راسو چې راسي چې واضح مشخص بسته راسو.
دا په اصل کې د چې پرون په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه وکړه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي، ځکه چې دوی په ادعا دغه پروسه ستونزې لري. دوی ویلي وه که یې غوښتنې ونه منل سي، دوی به له ټولو امکاناتو په استفاده په هیواد کې د انتخاباتو د پروسې مخه ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلې میزان پر 23 وسي. په لوګر ولایت کې ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي رخصت اعلان سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي سر لنن یک شنبه رخصت سوي.
د دې لپاره چې زموږ د ښوونځیو د سوځېدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو د ښوونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بلاخره د خپلو ښوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل ښوونځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویل دیني عالمانو، قومي مخورو او نور مشرانو سره خبري روانې دي چې تر دغو بحثونو وروسته به دغه ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د بدسل کې د چې د جنګاش یا سرطان پر شلمه وسلولو کسانو د مرکز پولي علم په جو یک سیمه کې ویلې سي ته اور واچوه. په دې لسه کې تر زرو زیاتو زده کوونکو درس وایه. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي پر وسلولو طالبانو د نظامي فشار له کبله دغه ډلې ښوونځیو ته ګواښ پیښ کړی دی. په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یو شت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د فراه د والي ویان ناصر مهری په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالي پر یو اړوند پوستا چې له ایران سره په سرحد کې پرته ده برید کړی و، چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاتم بولي او تلفات یې ور اړولي دي. د شغلي مهری د معلوماتو لمخې په دې نشته کې د امنیتی ځواکونو دوه سرتیری هم وژل سوي دي. له فرا ولایت څخه د بل خبر لمخې پرون نامعلومو وسلولو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ملا امام عبدالحمید په ډزو وژلی دی. امنیتي مسؤلان ویلي چې پیښه څیړي تر څو معلومه کړي چې څوک پکښې ښکیل دي. په هرات ولایت کې پلسګونو مدني فعالانو، ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو نن د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی ویلي چې امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرښندنو سره حق لري چې درناوی او ملاتړ یې وسي. د هرات د یوه مدني فعالان او د غونډې تنظیمونکي حمید شیرزاد په خبره هدف یې دا دی چې د هرات اوسیدونکي له بهر څخه پر افغانانو د تپل سوي جنګ پر ضد د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. لشت لږه دوه اعتراض کوونکي پرون شنبه هغه وخت د عراق په جنوب کې وژل سول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي تنګسي او فساد پر ضد احتجاج کاوه. اعتراض کوونکو د خپلو مظاهرو په شپږمه ورځ په کربلا کې د ولایت پر ودانۍ حمله وکړه، او په نجف ښار کې پر هوایي ډګر هجوم وروړ چې له کبله یې هوایي ترافیک په ټپه ودرېد. دا مظاهرې د بصرې په لبندري ښار پیل سوې او نورو سیمو ته وغځېدې. پرون په اماره ښار کې دوه تنه مظاهره چانو وژل سول، تر دې وړاندې یو تن وژل سوی و. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پر لپسې هڅېوینې چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون په فلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درز رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو تمرکز نه دي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او په خوانی ولسمشر نینسل منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمي کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده. منډیلا چې په 2013 کال کې سا پریکړه د خپل ژوند 28 کلونه په بند کې تیر کړی دی. د سلمه کلیزه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده. روسیې 12 پوځي استخباراتي مامورین د جولای پر 14 د ډانلډ ټرمپ د سیاسي دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خپرولو رسمن تورن شول.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کغواړی دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي.
د دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د رواني جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې.
د دې سرګندونو په اړه به بشپړ جزئیات په یو رپورت کې درواورو. د امنیتي غوښونو لامل د لوګر ټول خونځي نن رخصت شوې دي. چارواکي وایي د افریقای د یاد ولایت د خونځي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګ دوی د خونکو سرخونکو مدیرانو ته د ورپیخو غوښونو لقبل کړی ده.
د خپل خونکو او د کوونکو د تلپاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خونځي د سټکل
په روانه خبرونه کې د آیا په هدی یو بل برخه هم لرو. د کابل چا په رسپانو ته مهم کتنه کړې د اقتصادي خبرونو هم بدرته هم وړاندې کړو او د خبرونې دوهمه نیمایي د نوربست یو نیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلې شئ. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبری ناستې ته د بروکسل او سعودي عربستان د ناستو د معلوماتو سربیره د یو شمیر نورو سیاسي مسایلو په اړه هم سرګندونې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد ته د دوستم د راتګ احتمال ډیر دی او په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو کانفرنس دا خو ده چې طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دینی توجیه نه لري. محمد حدیث پردیس دغه خبری غونډه تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په سټډیو کې د پردیس صاحب ستړی مشو مهرباني دغه سرګندونی چې د بروکسل او د سعودي عربستان د ناسو پاړه ولسمشر وکړي سو سپکیو.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو مطبوعاتي ناسته کې د بروکسل او همدارنګه د سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ناسې پر اړه باندې د نتایجو پر اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل. خاغلی غنی ویل چې په بروکسل کې ناشته د دې کارندوی کوي چې نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړه باندې کلی اجماع ته رسیدلې ده او په دې برخه کې ستونزه نشته. ده د سیمه ایز اجماع پر اړه ویل چې یوازې له یو هیواد پرته چې پاکستان یاد کړ چې د کاغذ پر مخ له دوی سره پرمختګ شوی، اما دوی عملی اقداماتو ته پته مدي. په سیمه کې هم د سولې د ټینګښت لپاره په کافي اندازه اجماع رامنځته شوی ده او د بروکسل ناسته او همداراز د سعودي عربستان ناسته او نورې د انډونیزیا ناسته د دغه اجماع ښکارندوی کوي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټولې اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټولې اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي.
اکرام صاحب، ښاغلی غنی د خبرو په یو بله برخه کې د خپل د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر اړه باندې چې په دې وروستیو کې دغه موضوع هم ګرمه ده، د راتګ په اړه ترې پوښتنه وشوه. ښاغلی غنی وویل چې د دوستم راتګ افغانستان ته په دې رابطه باندې احتمالات ډیر دي، اما دقیقا نیټه یې نه خوده چې په کومه نیټه به ښاغلی دوستم راځي افغانستان ته. جنرال عبدالرشید دوستم له ډېرې مودې راهیسې په ترکیه کې دی او د دراتک پر اړه باندې په دې وروستیو کې هڅې هم پیل شوې وي چې ښاغلی غنی په دې اړه وویل.
د جنرال صاحب دوستم موضوع غور لاندې ده او احتمال دراتک کافی ډیر ده. لوچارنوالی سره واضح خبرې سوي دي، ځکه چې موضوع حقوقي جنبه لري او نور مواد به انشاءالله تعالی زر تر زره تاسو سره شریک شي.
ولسمشر غنی د انتخاباتو پر اړه باندې هم سرګندونې لرلې. ښاغلی غنی د سیاسي حزبو چې 13 ورځ په کابل کې بلې دوی ورستې ناشته لرل او د غوښتنه دا و چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د نوملیکنې کومه پروسه چې روانه و د دې نتایج باطل اعلان کړي، ځکه د دوی په خبره دغه پروسه مشکل درلود او دوی حتی دا غواخ موګه کچیرته حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وای نو دوی بل خپل ټولو امکاناتو په استفاده باندې دغه پروسه د دې مخه بدب کوي. خو د اشرف غنی او د ولسمشر اشرف غنی څرګندونی او ځواب هم دوی ته ډیر توند او ښاغلی غنی په خپل خبرو کې ویل چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک به ولستا کی او ولس په دې خپويږي چې څوک د دوی استازولي کوي او د پښتنه مطرح کړه چې کوم خلک او یا مشخصا په غیر مستقیم ډول اشاره هم دغه حزب ته وچی چا دوی ته د ولس د استازیتوب صلاحیت ورکړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی غنی په همدغه رابطه د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وو.
څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړي واک ورکړي چې د ولس استازیتوب څه وکړ د دې څلوخت کال سواب ورکړي که ولې باسته راسو چې راسي چې واضح مشخص باسته راسو یو ملي بس په دې نه کېږي اې دې د پاره چې زه حوصله لرم معنی دا نه ده چې زه ډار لرم.
او همدار سکرام صاحب په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو پر اړه باندې بلغه مسله وه چې ښاغلی غنی ټینګار وکړ، دوی ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په بشپړ ډول دوی به هغه سیاسي مداخله چې پکې موجود وي یا دوی کې به اصلاحات رامنځته کیږي، ځکه د ښاغلی غنی په خبره د سولې د ټینګښت او همدار از د قانون حاکمیت دا ټول هغه مسایل دي چې داسې یو ځواک باید د عملی کې چې هغه په کامل توګه به طرف وي. او دوی ویل چې د افغان حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ به د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع د ظرفیتونو د لوړاوي په برخه کې هم هڅې دوام وکړي او دوی غواړي چې له طالبانو سره له قوي دریزه د سولې خبرې وکړي او په دې برخه کې توافق ته ورسي.
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس. درنو دوستانو، و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یوې خبري ناشته د بروکسل او سعودي عربستان د کانفرنسونو د معلوماتو سربېره په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو په برخه کې هم غندونه کړی وی چې په د حدیث پردیس نمو دغه اثر غندونه په بشپړ ډول واوري دي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورزي پونه کې
اوس هم راځو یوې بلې مسلې ته. د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي سکل به ډیر زره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د حجیانو د لیک بهیر له تیرې شپې رئیس پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوي ډېرې شوي، خو لا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید ورته پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه ډېر زره کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږ کال به ډېر زره کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په تسهیل کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجیانو شکایت درلود. خو دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال هواري شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوي ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجیان بیرته ستنه شي. له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته ستنه شي نو هر څه برعکس ثابت شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
د افغانستان د قانون او کرنې وزارتونو ترمنځ د یوریا سره د خرڅولو تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه تفاهم له مخې د 380 میلیون افغانیو په ارزښت 60,000 میټریک ټنه د یوریا سره د قانون له وزارت څخه پیری. د افغانستان د قانون وزارت د اندازه سره د بلخ د سرې او برېښنا له فابریکو پوره کوي. د کرنې وزارت وایي د دغه سرې له ویشلو سره به د هیواد د 200,000 بزګرانو اړتیا پوره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوی تیره ورځ په کابل کې د افغان چلغوزیو د صادراتو د پراختیا لپاره د حکومت او سوداګری خونې ترمنځ ناسته ترسره شوه. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې له دې وروسته چلغوزي په هیواد کې پروسس او له همدې ځایه نورو هیوادونو ته صادر شي. د 10 کاله چې له دې وړاندې د افغانستان چلغوزي د پاکستان په نښان لاغه هیواد څخه نورو هیوادونو ته صادرېدل چې د سوداګرو په وینا د افغانستان په اقتصادي بد اغېز کړی دی. ښاغلی پسرلی وایي د افغانستان چلغوزي د پاکستاني سوداګرو لخوا پارزان نا بیا خستل کیږي او د پاکستان په نوم چین او نورو هیوادونو ته صادریږي چې پاکستان له دې لارې سلګونه زره ډالر ګټه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو اومده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو 50 کیلو بوجي 1,216 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجي 1,780 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجي 2,200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1,113 افغانۍ، یو لیتر پېټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیا د افغانیو راکړه ورکړه داسې ده: یو ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
نن د یکشنبه پورس په لوګر کې د مرکز پول علم په ګډون د ولسوالۍ ټول خونځي رخصت اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې دا پریکړه د یاد ولایت د خونځي او د سوځیدو د مخنیوي همدارنګه د دوی د خونکو سرخونکو او مدیرانو ته د ورپېخو غوښونو لقبله کړی دی. پخوا هم د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو قومي سپینګرو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د خونځیو پر وړاندې د ستونزو جوړول پیل کړل چې افغان ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړل. نجیب الله لوخیل د دې مسلې په اړه لسیمه دا رپورټ راسولې.
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د خونځیو د سوځیدو او د دوی خونکو او زده کوونکو ته د ورپېخو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د اړوند وزارت په لارښوونه سر له نن یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلی علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې خونځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دینی عالمانو قومي مخورو او د کوونکو د والدینو یو غونډه رابللې ده.
د پوهنې وزارت د لارښوونې له مخې د لوګر مرکز په لیلام په ګډون د ټول ولسوالۍ خونځي سر لنن او ورځې رخصت دي. موږ دیني عالمان قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي خو هم غونډه سره درلودلې. نن هم اوسره ولوی غونډه لرو.
شاپور عرب ویل چې د دې لپاره چې د خوانځیو د سوځیدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو او خونکو د تلفاتو مخه ونیول شي، نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره خوانځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د خوانځیو د سوځیدو مخنیوي وشي، د زده کوونکو د خونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي، موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بل اخره د خپل خوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خوانځي رخصت کړل.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان ویل چې د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو والدین سره خبرې پیل شوي او دوی تمه لري چې خوانځي به ډیر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي.
د دینی عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو د کورنۍ له غړو سره خبرې اترې پیل کړي. مخکې اوس هم جریان لري. زموږ خوانځي به انشاءالله ډېر ژر له خیره د زده کوونکو پر مخ پیشته فعال شي او د پخوا په څیر به عادي وي.
که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې دوی د خوانځیو سره کار نه لري، خو شاپور عرب وایي چې دوی ته ستونزه سیمه ییزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو او نورو مشرانو پخوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخته خوانځیو ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل. لوګر په سویل کې کابل ته نږدې ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمو کې امنیتي ستونزې نسبتا ډېرې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
نو دوستانو زموږ حق لا ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په ټولو سیمه کې په منځنۍ صفه 2.89 رڼا اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په 13 میاشتو کې په بې ساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. یوناما نن په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې نور څه دي، زموږ همکار محمد واصل وصال دا راپور لوسته دی، غټ ټکی به لمو سره شریک کړي. وصال صاحب ستړي مشي، که مهرباني وکړي په دې راپور کې نور څه دي.
ډېر زیات مننه اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د یوناما تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې 13 کلونو په پرتله د کومې 13 میاشتې چې وې په دې کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی موندنې ښیي چې د 2013 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 1.5 نیټې پورې د لومړیو 6 میاشتو په اوږدو کې 1692 تنه ملکیان وژل شوي دي، چې دغه شمیره د 13 کلونو په پرتله کافي ډیره زیاته ده چې دوی ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما د جګړې پر خکیل ورخونو غږ کوي چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره هڅې زیاتې کړي او سولې حل ته رسیدو لپاره مدوی کار وکړي. د یونما ورستی ریپورت لمخې 15,122 پیښو کې 1,692 تنه وژل شوي، 3,413 تنه ټپیان دي. دا د تیر کال په پرتله 3% عمومي کمواله ده، خو ملکی مړینه 1% زیاته شوې ده. او له 2009 کال راهیسې چې یونما د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سیستماتیک ثبتول پیل کړي، تر ټولو لوړه شمېره ده. په داسې حال کې چې د ملکیانو ټپي کېدل 15% راکم شوي دي. لاملونه هم په دغه راپور کې پګوته شوي دي. دوی وایي چې د افغانستان لپاره د دولت ضد هغه عناصرو لخوا په بریدونو کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي دا شان ځانمرګې بریدونه د دې لامل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله وي. په زمن کې د هوایي بریدونو زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې سناسه مرګ ژوبله د ملکیانو زیاته شي. وسله والې جګړې د دوی په وینا د 2013 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو تلفات 1540 تنو ته رسیدلې ده چې 1055 پکې وژل شوي، 3 پکې ټپیان دي چې نږدې نیمایي د ځمکنیو نښتو له امله دي. د یونما د بشري حقونو څانګې مشر دانیل بیل ویلي دي چې په وسلواله جګړه کې د ماشومانو د زورونو له امله په افغانستان کې ګڼ شکلونه خپل کړي دي او افغان هلکان او نجونې وژل شوي، ټپیان شوي، له جنسي تیري سره مخ شوي، ناوړه ګټه ترې اخیستل شوي او حتی د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا نه دوی ګمارل شوي او یو ډول جګړې ته هڅول شوي دي. دغه ماشومان چې دی په خپل تاوتریخوالي د پوهې روغتیا څخه دغه خلک محرومه کړي دي. سناسه اکرام صاحب، په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره هم دغه موضوع شریک کړه او د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې تړاو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې برخه کې باید د جګړې ښکېلې خواوې مګر د جګړې کوم قوانین چې دي هغه باید رعایت کړي، سو ملکیانو ته مرګ ژوبله ونخلي او نوړي حکومت نه هم غوښتنه وکړي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړي.
ډېر زیاتمنه درنو دوستانو، و موردل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي چې په دې شپږو میاشتو کې په بیساري توګه په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه هم لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت په خورا جدي اندېښنې بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکو په باور د تیرو څو دورو په ځانګړي ډول د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو په یاد پروسه کې د شفافیت پر شتون خلک بے باور کړي دي. ورځپاڼه لیکي دمګړې ولس په انتخاباتو او د انتخاباتو په شفافیت هیڅ باور نه لري او له همدې امله ټینګار پر دې دی چې راتلونکي انتخابات باید د پخوانیو په شان نه وي، بلکې د شفافیت لپاره یې جدي کار وشي. په سرمقاله کې راغلي دا هم د ولس غوښتنه ده، هم د ګوندونو او هم د انتخاباتو د ملاتړو بنسټونو او سازمانونو. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سیاسي ګوندونو او جریانونو یو شمېر مشران د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ناقص او فاسد زیږونکي بولي، وایي دا به ناورین رامنځته کړي نو ځکه باید باطل اعلان شي. په مطلب کې راغلي دغو سیاسي مشرانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې تر یوې غونډې وروسته ګډه مطبوعاتي اعلامیه لاسلیک کړه او د نوملیکنې د بهیر باطل کېدل وغوښتل. په مطلب کې راغلي چې په دغه غونډه کې صلاح الدین رباني، حاجی محمد محقق، ګلبدین حکمتیار، باتور دوسم، انوار الحق اهدی، یونس قانونی او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی و. ویساق خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اوله لیکلي چې د معترضینو لخوا د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدو اندېښمن کړي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د تړل شویو دفترونو په اړه اړین اقدامات وکړي. په مطلب کې راغلي چې د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې په جوزجان، تخار، فاریاب، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تر تړلو وروسته اعتراض کوونکو تیره ورځ په بلخ کې هم د دغه کمیسیون دروازه وتړله او د کمیسیون مامورینو ته د کار اجازه ورنکړه. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان په شمال کې د دفترونه د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د سرپرست او جنرال دوسم ته د یو نږدې کس نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په غبرګون د ځایي اعتراض کوونکو لخوا تړل شوی دی.
مغغله ازادي رادیو ناوري اوس هم د آیا په هدی د لړۍ یو بل برخه اسمت ساروان وړاندې کوي.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منه دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلون کوي له ټلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلون کوي د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. لدی سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لوی لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلون کې له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سی سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمه په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبري کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولای شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي.
درنو دوستانو زمون غږ ازادي رادیو ناوري وخت 12 بجې او 13 دقیقې شو د نیم ساعت خبری خبرونه مو عبدل تپای ته رسیدي. سالم محمد سالی راغله د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي. له هغه نورسته نور بس ته ونی خبرونه لرو چې حدیث پردیس وړاندې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. له ازادي رادیو سره پات شئ.
د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د بهیر په اړه د سیاسي ګوندونو پر خبرداري او عکس العمل وشو. محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د افغانان دي چې د انتخاباتو برخلیک پټاکي تب د سل کې د چتر د مخ کې په کابل کې ځینو مطرح سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې و چې حکومت او د انتخاباتو کمیسون دي د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه باطل اعلان کړي ځکه چې د دوی په وینا دغه پروسه ستونزې لري. په لوګر ولایت کې شونځیو ته د ورپیښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شونځي رخصت اعلان شوی دی. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه شونځي سر لنن یک شنبه رخصت اعلان شوی دی. په فرا ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې یو شت مخالف وسلوال وژل شوی دی. د فرا د والی ویان وایي چې وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د شیبکو ولسوالۍ پر یوه پوسته حمله وکړه چې وروسته نشته سوی او په نشته کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. په هرات ولایت کې په لسګونو مدني فعالانو، ګڼو کورنیو او ځایي اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. دوی وویل امنیتي ځواکونه په خپلو فعالیتونو او سرښندنو سره حق لري چې درناوی وسی. لږ تر لږه دوه اعتراض کوونکي پرون هغه وخت د عراق په جنوب کې ووژل شول چې په خپل هیواد کې د اقتصادي ستونزو له کبله احتجاج کاوه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې لخوا پرله پسې هڅې ګوري چې له ټولنیزو رسنیو او نورو سرچینو په استفاده د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو هڅه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما به د جنوبي افریقا د اپارتاید یا توکم پالنې ضد مشر او پخوانی ولسمشر نینسل منډیلا د لمانځلو لپاره د نوموړي د سلمې کلیزې د مراسمو په جوړولو کې مرسته وکړي. چهارشنبه د نیلسن منډیلا د زوکړې ورځ ده او سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا سوې ده.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د نور بسته یا شکستی سکوت خپرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. 0995 45 0925 25 55 مو د ټلیفون شمیرې دی او تاسو کولی شئ همدا اوس سره تماس ونیسئ. او نن په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په خپل مېرمنې څومره کولای شي چې په افغاني ټولنه کې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر اړه باندې مهم رول ولوبوي، او یا هم هغه مېرمنې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، مدني فعال دي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخو کې کار کوي، دوی څومره کولای شي د نورو مېرمنو لپاره د تخوهي وکي او یا د دوی د حقونو د خوندیتوب پر اړه باندې خپل مهم رول ولوبوي. په همدې مسله غږیږو په خبرونه کې ملمنه هم لرو ترڅو شیبو برابر سیږي. او 0997 0000 میرا دونه په جریان کې فعال وي. یو ورېدونکو را سره وصل شوی، سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
سلامونه نیکی هیله احترامات قدرمن جناب پردیس ثابتا تا محترم تخنیکر امین کا کرتا دراریو تر څنګه ناستو درانو نازول مینناک او ورېدونکو ته په هیله چرو غاو جوړ وای.
مننه تنګوال صاحب خبرونه ته خراغلی. مهرباني وکنن په دې مسله غږیږو چې ستاله نظر په خپل مېرمنې څومره کولای شي د دوی پر وړاندې چې کومې ستونزې موجود دي یا توتیخوالی کیږي د دې د مخنیوي پر اړه باندې خپل مهم رول ولوبوي.
ډیر زیاته مننه محترم پردی صاحب، ډیر ښایسته موضوع ده. زموږ په ان باید د خوندې داسې وکړي بل تکو مشکلات سره مخ وي، باید د خپل غږ پورته کړي. اکثره خوندې دي په لارو پرتو سیمو کې کار دي، دا چې وي په هر څو خپل د ستونزو سره مخ وي خو متاسفانه چې غږ نه پورته کوي، هغه داسې پرېږدي شا پر شا غورځوي. خوندې نه دا هیله ده چې د خپل کوم مشکلات سره مخ کیږي باید غږ پورته کړي. او نو زموږ هم فکر
بلیو کچیر تا غگ نپورتا کوی نو فکر کوی چی کمیستونزی چی دو دوی پا وراندی موجودی دی پا مختلف و اداراتو که پا بیلا بیلو برخو که ده دی حل بشونه وی؟
او بلکل بلکل پردیس او کنا دا غگ ته کوي خو داسې پاتې چې دی هغه نه لري خو دا څنګه داسې دي. نو زما په اند د غږ پورته کړئ کنه د ستونزو سره هو خامخا زموږ په سیمه کې به هم وي خو غږ به نه پورته کوي. او ورته دا هیله ده چې خورکه که هر څه ستونزې دي نو غږ پورته کړئ چې دا هر څه موږ غواړو ان شاء الله مشکلات نه بخلاص شي.
ډیره مننه کوم تنګیوال صاحب، از منګه مشنه اوریدونکو د خپل نظر را سره شریک دونه په جریان کې 0997 0000 میره فالوي. یو بل اوریدونکو لرو، دوی بم را وخلو. سلام سړی مش خبرونه ته خراخ لې. خیر وسې، تاسو غږ موږ سم نه لرو، رادیو مو بند کړئ ځکه یې نکاس کې یواز. عبدالغنی خان خبرونه ته خراغ لې، لګ موقعیت ته تغییر ورکړ چې اواز په سم شکل مونږ ولرو، مهرباني.
الو.
بله بله، ستاسو غوړو مهرباني وکړئ عبدالغنی ورور. ښه، فکر کوم د اوریدونکو سره اوریدونکو کلم چې تماس نیسي یو ښه موقعیت انتخاب کړي ترڅو موږ وکړی شو په سم شکل باندې ستاسو حق ولرو. او ستونزه نه وي 0995 45 0025 25 مو د اړیکو شمیرې دي، همدا اوس سره کولی شئ تماس ونیسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر اړه باندې ګڼ کارونه شوي هم دي، خو لا هم په دې برخه کې انتقادونه شته. یو بل اوریدونکی لرو، سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
بله سلام علیکم پردی صاحب، تاسو سلام او د زجر رتول کرغون. سلام محمد قاسم زوګ دې من له سفر پړی کین.
وعلیکم السلام زوګ سپ خورون ته خرغلی مهرباني.
ډیر مننه کوم وکنم په افغانستان کې د شوز په باندې ډیر پیښتا او دې ځینې مشکلات سره مخامخ دي، خو څنګه په دا بخ کې کار کولای شي؟ هغه په کور کې هغه په دفتر کې کار ځای دی، به خپل اواز سره جوړو مقامات پاره ورسوي. زکه وو ډیر څه برابر شوی دی، خو په پرتله نه دی. زکه په خاطر چې د خپل څنګه راولې هغه بنا وره درې او اوس خو د غم سره د شوز څار وزارت او په دې وخت کې حقوق بشر هم سره نور ولایت مقام په دغه کار کې سره کول شي کچیر کې خپل دوستان چې لوري مقام ته ورسي هغه په دغه وخت کې علاوه شي.
بله زواک صاحب کېدای شي د هلمند پر ابتره ته وای چې په هلمند کې مثلا کا مېرمنې لستون سره مخ کیږي یا مخ دی د دوی لپاره په خپل د مېرمنو لخوا د دادخواهي پروسه څنګه ده سه ماخلي په خپل مېرمنې کڅنګ په خبره کړه تل معلومات راک
ګیر مننه وکنه د دې ستاسو چار وخت زنه شوی او د ولایت مقام سره په دا وخت کار کوي او کوم څه چې لري د ولایت مقام ته ساري هغه اقدام کوي او د دې څنګه لري کدی چې مشکل وي والی صاحب سره مخم دې ار افته کې مخم خبرې سره کوي او دا بس والی صاحب ډیر هم کوي.
بل ډیر مننه کوم زواک صاحب له هلمند تماس نیولای وو 0995 45 40 0225 225 دا مو د اړیکو شمیرې دی اوریدونکې لرو دوی بم راوخلو. سلام مهرباني خبرونه ته خراغلې. بلې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکې خبرونه ته خراغلې ډاکټر صاحب.
من نه ما یو موضوع وسلسته د شیدو د باندې چې خپل نفس سره کوم
مهرباني وکړل کلوړې خبرې وکې په پلوړ आवाज باندې چې غږ مو سيو مهرباني.
درسته ما دا چې د ګرم د شیدو د مشکلات د لمنځلو لپاره یو کمیټه جوړ شي چې هغه هم د شیدو د پرځای
د جوړ کې د شیل د حقونو او د هغه د ریډینګ کې څه کې مثلا کله څنګه کمیټه چې دوی مشخصا په کوم
وخت کې کمیټه چې په دولت کې څه کلمه ده په څه او همدارنګه د مدني فعالینو د حقوق بشر فالمندان في الكفة أو ملال متهد يونماد فالمندان في الكفة لكي وقاعد كما تجول لكي كده شو دي فوقوف وشي في الخندي وكتش فالذان زي خبلا يو فالتان زي درجي دلو خوندي تخيمتي د یو څه د روسي مافیا او د خپل بیلش کې د سوي ما یو ول زلې من هني تر کلمه فاميلي من سړيو بيونه بي څنګه ما څو ځله مړ شي وسه د دولت یو ارګانو ته دې ته مړ شي وسه په دې ول دي چې د ارګانو نه سره کوم کوتي او موږ یو دغه د لوچي وي چې خلک ګيله مو کې پلیت مراجعه که اما چه پلیت جلو موکی و کس مراجعه و که نه ده غل رو نخوالی لرو خب ایت زیر جده منه ما که ده طول اتراک دل و ده طول ده وقت نمکنه دی مطبطن که شرطن پیدا نتیه و که ولی ولی داری چیز فردن ما طول زه پرابلمونه پس اخوال اخوال جمنان ده خواد تا کمی میلین ده علا رسی اولده او پاین دمین که امده چو تا خسی دی اگه من سلاین تم ده رو اخلم پر خبال کولون ده مهاغ کور نگه پیردی پا بانگ
پیتر ایم ده پلاز
نیوی لکه افانی دی اگه پیتر دلتم رایش دا ټول دا موانی دي چې دوی یې ایجادي فدر ما ده نور خلکو د پټوا په حساب پټوا د د سلمه محکمې په واسطه دي خپل حقونه واخلې چې لوګوال
ډاکټر صاحب وبخاسته خبرې قطع کوم پښتنه مې کول لاندې کړه ته ځواب کې چې ته ویل چې یو لزلې ته بندي شوی او مراجعه دې کړې یاد لیو قضایي ارګانونو ته سم چلند در سر نه ده شو څه درته وایي بل اخره هغه کېدی شي عمده مشکلات پیسې غواړي دوی تبعیض کوي په څه شکل باندې لګ راته معلومات راکړي
دوی دغه غواړي په یو څه کې غواړي بل نو چې دغه زمانه په مقابل نه فچې اډې په تدهاله دي په مليونو ډالر چې وایم چې دی مصرفي لحم وایم کم زه دا تقریبا دا جهره ولا ثالث شي دوام لري او په دې جهره کې په حساب نه دی بدل شي او نه څه بدل شي دا جنگ دوام کوي ولې په دې کې افغانانو چې دلته راځي او څه لري هر ادارې چې زه راځم کوم دې په پیسو لري چې یعنی مدينه فاتح دي لجنه فاتح دي نادي وزاره الدفاع شعبات اللي فاتح دي مسار امور اجتماعيه وزاره المدرسه كده
بالك
بالك كل دي بي تي شيء دوم دي بي تي اللي نفهم زاد كم فاتح هذا كم ودبلت رابل في كده
بالك ما انا ډیره مننه کوم کور ودان نور اوریدونکو هم په لاین کې دي چې تماس مو ونیو خپل ستونزې مو را سره شریک کړي له کابل نه تماس نیولې وو دی هم لکه یو تعداد زیات اوریدونکو چې شکایت لري چې اتلو قضایي بنسټونو ته مراجعه کړي اما هلته ور سره چلند نه کیږي او دلایل مو ویلي چې پیسې ترې غوښتل کېږي او نور مسایل موږ په خبرونه کې د لوی څارنوالۍ ویاند هم له ځان سره درلوده چې همدغو اندېښنو او همدغو پوښتنو په رابطه باندې دوی ویل چې د ښځو د ستونزو او دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې یو ځانګړی معاونیت په لوی څارنوالۍ کې جوړ شوی او دوی همدغو مسایلو ته رسیدنه کوي په هر حال اوریدونکو 0995 40 0 2 225 مو د تماس شمیرې دي او تاسو کولی شئ چې هم د اوسره سره تماس ونیسئ خپل نظر شریک کړئ اوریدونکو لرو سلام ستړي مې شیخ پرون ته خراغلې بلې کزمون کاغوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
بلې السلام علیکم پردیس صاحب تا کا د زدهره د ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم خدای دې وکړي چې راتلو او جوړ به خبرونه په مخه پیل کړی وي
وعلیکم السلام ډیر مننه اورور نوم دې مراته وای کوم ځینې د تماس نیول
مننه کوم جناب پردیس صاحب تاسو همیشنه ګډونوال نرمرجان زیرک د خوش ولایت نظر صرف سماس کیم
زیرک صاحب خبرونه تاخر اغلی مهربانی وکړه د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره
شریک کړئ کوم پردیس صاحب دا چې زه هم نن غواړم چې په دې موضوع سره خبرې وکم لکه څنګه چې موږ ګورو بل خصوص مرمنې له دغه ستونزو او له دغه مشکلاتو سره شاید مخامخ دي او کله چې د جلونو کې باندې یا اني فایر سکندشي نو بیا دي د سیه او په سمو ته باندې سره لګي کله چې د سیا محکمې ته وړاندې کیږي شاید د هغې څه زندور کیږي جناب پردیس
بله
کچیر د پوخ د پوخ دغه د سیا وڅرل شي کتر ورته وشي نو امکان بولر چې لدی ستونزو او لدی مشکلات څخه د سیا خلاص شي ولې جناب پردیس چې موږ دغه ستونزه وسګورو په دینو محکمو کې چې مرمن تا کوم په هغه وخت سره چارچل دل کیږي قضیا یې نه ترونه کې د خپل د سیا په خوښ نه د سیا کې امکان دی ورته چې د سیا وځندول شي او د ستونزو سره مخامخ شي نو په لکه درته وایم خبر خود به مون شي ولې چې دی وایي چې مثال موږ سره خبر خود نه کیږي ستونزو مشکلات سره مخ یو او بیا ته و تاسو وایم چې شب ګسره خبر خود او خچلن ماشینه انده ته به دوی ستونزو مشکلات سره مخامخ نشي جناب پردیس
ډیر مننه کوم زیرک صاحب چې خوښ نه تماس نیولای او قدر منوریدون کوز منګ ملمنه هم خبرونه تر ورسیده تر یوې لاندې د میورو سبا له دوی سره خپل بحث یې د مور کو
تلش
کرګاشر او جنونور ورته په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولای په مرکز ترن کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اوریدونکو بیا هم ستړي مشه زمونږ ملمنه روبینا جلالی مدني فعال او د ښځو د حقونو په برخه کې دوی فعالیت لري دوی تخراغ لاسویم خوشامنین به برنامه
بسیار تشکر در قدم اول از طریق رادیوی صدای آزادی به تمام ملت افغانستان سلام خدا تقدیم میگم. خدا کنه امروزشان خوبتر از دیروز سپری کرده باشن.
و علیکم السلام جلالی صاحب، موضوع برنامه امروز ما که شما میفهمین و موافق شاید باشین که خشونت که در افغانستان در جامعه ما شما علیه زن موجود است زیاد است و پرسشی است که چطور خود زنان افغان و کسایی که در عرصه تامین حقوق زنان و مثل شما کسایی که در رأس هستین و فعالیت دارین چقدر میتونه برای دادخواهی برای زنان دیگر کار بکنه و فعالیتش مثمر باشه؟
بسیار تشکر. امروزی موضوعات امروزی شما قابل ستایش است و متفاوت از همه موضوعات بر زنای افغانستان. موضوعات زنا بسیار موضوعات مهم است که ما باید بتانیم که در هر جایی که هستیم از زنای افغانستان حمایت کنیم و دادخواهی کنیم و انعکاس دهنده حرفای زنا باشیم. خوشبختانه میتانیم گفته که بعد از 13 سال زنایی که در رشته های مختلفی که دوست داشتن، در سیاست، در اقتصاد، در کارهای فرهنگی و اجتماعی، یک چیز نبوده که کسی برای آزاد تحفه داده باشه. زنای افغان مبارزه کردن، زنای افغانستان استاد شدن، تظاهرات کردن، دادخواهی کردن و صدای خود کشیدن و دانستن که حق دادن همیشه حق گرفتن میشه. میشه گفته که در هی بخش دستاوردهایی که زنها هم داشتن بسیارشان پر به چالش بودن و دستاوردها در برابر هی قدر چالش هایی که زنها انجام داد بازم کم بود و هی قدر کمک هایی که جامعه جهانی و کشورهایی که به خاطر حقوق زن و خاطر منافع زنها که در افغانستان کار میکنه که زنها جایگاه خاص داشته باشه و صدایشان حرف اول در جامعه امروزی شنیده شه، متاسفانه هتر صورت نگرف. پروژه هایی که به مورد خانما داده میشه او به سطح یک پروژه میمانه، به دست افراد و اشخاص دسترسشان قرار میگیره که هوا فقط از نام زن استفاده میکنن. مگر ما چیزی که باورمند هستم امروز زنای افغانستان با همه قدره که امکانات نبوده، امکانات ناهمنی بوده و امکانات اقتصادی بوده، مگر زنها خودشان خودکفا شده در هر راسته ها استادگی میکنن، کارهای تجارتی میکنن، کارهای بنیادی میکنن، کارهای اقتصادی میکنن، در بخش های مختلف سهم و فعال دارن و میخواین که خودشان مبارزه کنن با حقوقی که هنوزم برای آزاد داده نشده، خود از آن میخواین که دریافت کنن. و یک چیز را نگفته نمانیم که ما در مورد زنا بس میکریم، همه زنا شهرنشین بوده نمیتونه، همه زنا که در شهر کابل هست او زنا باید توجه ما و دیدگاه ما سر و زنا نباشه.
ما به می مثلا میامدم، ببخشین که پای شما را قطع کردم. شما میشاره کردین کارهای زیادی که شده، اما امو تغییری که واقعا باید میامد و تغییر ملموس، زنایی که در قریه و جای دوردست افغانستان زندگی میکنه هنوزم با وقتی که با مشکل روبرو میشه، یعنی چالش های زیادی است که فرارای رایشان است. پس مشکل در چی بوده که در این سالیان متمادی اگر برنامه عملی شده، پروژه عملی شده، اما تغییری که واقعا بتانه کسایی که متضرر زیادتر هستند در زندگی ازاد؟
ما میخواییم چیزی که در هی روزای اخیر چشم دید خودم میخواییم بیان کنم. در یک از اولوسالی ها که بسیار نزدیک کابل بوده میتانه که فقط 1.5 ساعت تفاوت راه است. ما زنا و خانواده های را مشاهده کردیم، از نزدیک هم روی ازا صحبت کردیم. برای زنا، برای دخترها چی که برای بچه ها امکانات تحصیل نیست، مکاتب نیست، مساجد نیست، شفاخانه ها نیست. و ما حیران به این هستم که هافرین همت هزو زنا کنج زندگی میکنن، آسایش زندگی خاصا برای هزو وجود نداره. و یک زنی که از لحاظ سیهی به مشکل بسیار جدی اگر مواجه شوه، من فکر میکنم که شاید تلفات بسیار جانی در برابرش داشته باشه. چی خواسته که یک زن که تامین زندگی صحیحش و تامین نباشه و هو درس و تعلیم کار بعدی است. و امروز جوانای ما هونجا دیدیم که فقط تا صنف 5 مکتب میرن، بعد از او مکتب وجود نداره و خانواده ها فقط به این هستن که دخترانشان جوان شوه فقط به 18 که رسیدن یا به 13 وار به شوهر بدن. و اصلا دیدگاه برای هزینه نیست که او برای تحصیل روان شوند، مکتب بخوانند، درس بخوانند و او بتوانند که مانند که زنای در کابل که هستند مسیر خدمت برای ملت خود شوند. ما به یقیده هستم که بیاین که دیدگاه ها را طرف ولسوالی ها ببریم، دیدگاه ها را عرف ها را طرف ولایت ها ببریم. ما حسد زندگی زنای خود به هونجا آگاه شویم که واقعا زنای افغان هنوز هم بایی که ما میگیم که دستاور داریم، ما فعالان حقوق زن هستیم، انعکاس مطبوعات در کابل زیادتر است، صدای ما زیاد شنیده میشه. باور کنیم که هیت زنای را ما هنوز هم داریم در ولسوالی های نزدیک کابل که هنوز هم صدایشان در بین خانه شنیده نمیشه. ما به یه هدف هستم و تقاضای ما از حکومت افغانستان هی است که بیاین زمینه ها را خوبتر بهترتر در ولسوالی ها مساید بسازیم، در جاهایی که مطبوعات انعکاسشان کم است و همیشه حرف ملک و حرف کلان و حرف قوم زیادتر اونجا سهم خود داره. ما چطور بتانیم کمپاین خانه به خانه را، کمپاین حضیره که در مساجد در برابر حقوق زن صحبت شوه، از مولوی های محترم ما کمک بخواییم که زنا در پلی هزی که برای از او گفته میشه که وظیفه شما کار خانه هست و برای از او گفته هم شوند که به اسلام به دین هم گفته شده که مانند انسان هم شما میتونین که درس بخوانین، تعلیم کنین، در برابر برادرای خود استاد شوین و دادخواهی کنین. کار کردن در برابر برادرها بلکه عیب نی بلکه افتخار است. اگر یک زنی که تحصیل داشته باشه، تعلیم داشته باشه، اون میتونه یک منبع اقتصادی برای خود پیدا کنه و اون نیازمند برای کسی دیگر نمیتونه شده و اون میتونه که همونطور که یک برادر ما میتونه که یک اقتصاد خوب داشته باشه و از لحاظ اقتصادی خانواده خود کمک کنه، همونطور زنان واقعیت کار کلان هستن، زنان میکنه و همونطور که زنان بر تعلیم اولاد امروزی سهم و فعال دارن، مسئولیت خانواده را پیش میبرن، کاری که واقعیت بسیار ثقیل است خانواده ها و زنها را انجام میتن و همونطور استعداد حضیر هم دارن که اگر زمینه ها برشان مساعد شود و بتانن دوش دوش برادرای خود استاد شوند و بتانن که یک منبع اقتصادی از زحمت کشی خود داشته باشند. متاسفانه زن امروزی، زن دیروزی فقط همه کارش بیمز بوده و همه کارش رایگان بوده هم در برابر خانواده خود.
جلالی صاحب، پیش از اینکه شما برسین اقتدار شنمدار داشتیم، یک دو سه نفر در رابطه با می ارگان های عدلی و قضایی شکایت خود را داشتن. یک خانم تماس گرفته بود که به گفته خودش 11 دفعه بندی شده و جرمش هم مشهود نیست. وقتی که مراجعه میکنه از پیش پول خواسته میشه. میخواستم این را مطرح بکنم که هم یک بخش عمده از مشکلات زنان افغان است. چطور میشه که در ارگان های عدلی و قضایی همو برخورد به گفته یک تعداد از شنونده ما که تبعیض آمیز با خانم‌ها صورت میگیره جلوگیری شود؟
ما فکر میکنم که مشکلات امروزی که خواهر ما مطرح کردن، این مشکلات از امروز نیست که سالای سالا هست که زنای افغانستان به این مشکلات دست پنجه را میکنن و رای حلش هم پیدا نشده و یک خشونت که در برابر یک برادر، نابسامانی که در برابر یک مرد افغان اگر با وقوع بیفته و سر رای هزومه، او به دست بسیار بالا میتونه که به بخشای عدلی قضایی مراجعه کنن و دادخواهی کنن. بدبختانه در بسیار خشونت های هم هست، آسیب پذیری در جامعه امروزی زنان بسیار زیاد است نسبت از مردهایی را باید همه ما قبول کنیم. در قدم اول خانواده ها اجازه حضیر نمیده که یک زن بتانه دادخواهی کنه و یک زن بتانه که از حقوق خود مستفید شوه و هو حق خود بخواه. من که فکر میکنم گاهی وقت خانواده ها چرا اجازه نمیتن دلیل داره. دلیلش از این است که همیشه که زنان در بخش های عدلی قضایی که مراجعه کردن در مقابل از یک جانبه قضاوت شده و همیشه زنی که همیشه ذلیل شده باشه، زنی که همیشه در برابرش خشونت شده باشه، زنی که همیشه محقش پامال شده باشه، او رو به یک دیدگاه منفی نگرا به طرف از او نگاه میکنن و همون دستاوردها و خشونت های حضور بالکل یک قضیه دیگری بیان میکنن و همیشه یک طرفه قضیه در برابر از او فیصله میشه و میمونه مسئله رشوت خوردن و رشوت دادن خو یک گپ بسیار کلانی از بر افغانستان که بالکل به یک فرهنگ تبدیل شده و در اینجا مردا بسیار دست بالا بوده میتونه داشته و زنا همیشه مسکینا قضیه هایشان سالای سالا رو دربری میگیره و به همی گویا ما بسیار جایا را خودم مشاهده کردیم که اکثرا قاضی برعکس زن میگه که برو خارجان پشت دیگر تی نشی بر تو شرم است، بلکه بر از او شرم نیست و دادخواهی میکنه، او از عدالت حق حقوق میخواید و او ظلمی که در برابر شده اونمون ظلم میخواید که از رای عدلی و قضایی از رای حقوقی که بر یک انسان قوانین ما چیه روشن کرده باید در برابر داده شود. در همین لحاظ است که خانواده ها زیادتر زنها و دخترهایی که در برابرشان خشونت میشن، در برابرشان اصلا قضیه های غیر انسانی که صورت میگیره و او اجازه هزیره نمیتن، به خاطر که میفهمند که باورمندی در بخش های قضایی و عدلی ندارن، میگن ما بریم ولا قوم چی گفت، ولا مردم چی گفت، ولا همسایه چی گفت، و با این که اکثر خانواده ها اجازه میتن، حمایت هم میکنن، میرن، مگر میبینن که قضیه برعکس استفاده میشه و این یک گپ حیثیتی برای ازا میشه، برامو خاطره که میگم ما به اونجا بریم همه که صدای ما شنیده نشه، خوب است کمی صدا در بین خانه خاموش باشه. من فکر میکنم که یک چیزی هست که در ولسوالیان یک هنگ در کابل ما شاید از این قضیه ها بودیم و همی رقم بوده و فکر میکنم که هستم.
بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدرمون اوریدون کو لطاسو هم مننه کوم. ده ونه پجیریان که 0309 709 00 شپک شمیره فعاله بی. نن پا خبرونه که مدنی فعاله روبین جلالی را سره و پا ده باره که چه خبلا میرمنی چوم را کولیشی ده توتریخ والی ده مخنیوی او د دوی لپاره د دادخواهی پر رابطه باندې خپل مهم رول لوبوي. خپل خبرې تاسو سره شریک کړي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.